میشه به برنامه تماس پس بگیرین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په دې یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله او بیت ته همکاري کوي. و بوره چې په خوص ولایت کې د 14 لامل یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ لوخته. د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې لوړاندې زهر کله کړي. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه ته ځنګړي شوی. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مسایل حملرو خو تر هر سمخ د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه ورو چین او ریاست نوري برابر کړی دي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په خوست کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې له یو مرکز سره نن په 14 کې لکتر لګ لس کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان کې په قانونو کې په دوه جلا پیښو کې لکتر لګ درویشت کان کیندونکي ووژل شوي او ټپیان دي. د ایران ولسمشر وایي امریکا به د 2015 کال اټومي تړونه په وتلو پښیمانه شي. د خبرونو تفصیل. په خوست کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې له یو مرکز سره نن په 14 کې لکتر لګ لس کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. د خوست د امنیه قمندان یو مطبوعاتي مسؤل شیبه مخکې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دغه 14 کې چې نن ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د خوست ښار د یعقوبیو اډې د جومات په انګړ کې د نوم لیکنې له مرکز سره وشوه. لکتر لګ لس ملکي کسان ووژل شول او د یو سرتېري په ګډون 9 تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. 14 هغه مهال وشو چې خلک له جماعت راوتلي وو او غوښتل چې د جماعت په انګړ کې د نوم لیکنې لپاره په لګول شوی خیمه کې خپل نومونه ثبت کړي. د پیښې په ځای کې د خوست د امنیه قمانداني سرپرست منوال عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان د خوست حکومت او نور خصوصي روغتونونو ته لېږدولي دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان چارواکي د وسلوال مخالفینو له لوري د شپږو هندي انجینرانو او د هغوی د یو افغان ډریور د تښتول کېدو خبر ورکوي. د بغلان ولی عبدالحی نعمتي نن ازادي راډیو ته د دې پیښې په تایید وویل چې دغو انجینرانو د خواجه الوان د برېښنا پر سب سټېشن کار کاوه چې وسلوالو نن سهار د کار ساحې ته په لاره د پلخمري د باغ شمال په سیمه کې له ځان سره بوتلل. ښاغلي نعمتي د پیښې په اړه وویل دوی د دوست هیواد هندوستان ادبا دي چې د خواجه الوان د برېښنا په سب سټېشن کې کار کوي او نن یې غوښتل چې خپل کار ته ولاړ شي چې د کوچه ملایان په سیمه کې موټر د دولت وسلوالو مخالفینو ودروه او هغوی له ځان سره بوتلل. د بغلان ولی زیاته کړه چې د قومي مشرانو په مرسته هڅې پیل شوي چې یرغمل شوي هندیان او د هغوی افغان ډریور ډېر ژر د وسلوالو له منګولو راخوشي شي. رویټرز خبري اژانس بیا د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې اووه تنه هندي انجینران یرغمل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې له هغې سیمې چې دوی تښتول شوي هغه د وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اوښتې. د بدخشان ولي فیصل بیگزاد تېر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کوهستان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د بدخشان د امنیه قمندانې ویان ثناء الله روحاني وویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ډېر تلفات رسېدلي خو دقیق شمېر یې تر اوسه دوی ته نه دی معلوم ځکه سیمې لرې دي او مخابراتي اړیکې هم خرابې دي. د شلمې فرقې د دوهمې لواء مطبوعاتي مسؤل تورن عبدالمناف نظري بیا ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان ولسوالۍ دولتي تاسیسات او بازار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شوي او په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي.
پیشروي نیروهای امنیتي همچنان نگاهمه داره تا پاسخگویی کامل این ولسوالی عملیات جریان داره.
طالبانو د کوهستان ولسوالۍ د پنجشنبې په ورځ نیولې وه. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان دغه راز وویل چې په تشکان ولسوالۍ کې هم وسلوال طالبان په شا تمبول شوي. طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په کانونو کې په دوه جلا پیښو کې درویشت کان کیندونکي وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس عطاءالله خان نن وویل چې د بلوچستان ایالت د مرور د ډبرو د سکرو په کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له امله چاودنه وشوه چې په نتیجه کې کان کیناست او ډېر کان کیندونکي پکې بند پاتې شول. هغه زیاته کړه چې یولس مړي راایستلي او پنځه نور د لاندې په کان کې بند پاتې دي. د کوټې یو لوړ پوړي چارواکي جاوید شهواني وویل د پیښې په مهال شپږ تنه د کان دننه ول چې شپاړس مړه شوي او نور ژغورل شوي چې اوس تر درملنې لاندې دي. په یوه بل د سپین کاریز په کان کې په ورته پیښې کې اووه کان کیندونکي وژل شوي دي. د ایران ولسمشر وایي چې امریکا به د 2015 کال اټومي تړونه په وتلو پښیمانه شي. حسن روحانی نن په هغې وینا کې چې د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هرې پریکړې په وړاندې درېدو لپاره پلانونه لري. روحانی ټینګار وکړ چې که امریکا له دغه تاریخي تړون ووځي تاسو به د یوې تاریخي پښیمانۍ شاهد واوسئ. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی چې که اروپایي متحدین دغه تړون اصلاح نه کړي له هغې به ووځي. پر امریکا سربېره جرمني، فرانسې، روسیې، چین او برتانیا چې دغه تړون لاسلیک کړی ویلي چې هغه د ایران لاسته د اټومي وسلې د نه لویدو تر ټولو غوره وسلې ده او له امریکا یې غوښتي دي چې په هغه کې امپاتې شي. او نن لبنانیان په پارلماني انتخاباتو کې چې له 2009 کال وروسته لومړني انتخابات دي رایه ورکوي. په دغو انتخاباتو کې چې د سوریې جګړې پرې سیوری غوړولی له 3,600,000 زیات کسان د رایه ورکولو مستحق دي. نږدې 600 کاندیدان د پارلمان د 138 څوکیو لپاره سره سیالي کوي.
ل نوریاس نوری مو درې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. که غواړئ دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې په خوست ولایت کې د یوې چاودنې له امله لس تنه وژل شوي او تر دېرشو نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندیز هرکلی کوي.
ما انتظار داریم که کشورها از طریق رابطه دولت به دولت همکاری های خود را در بخش مبارزه با تروریسم بیشتر هماهنگی کشورها در این بخش میتونه به نهایت مهم باشه.
جمهوری ریاست مرستیال و انشا حسین مرتضوی وو. د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزی د روایت چې د ورقي تذکیرو د ویش په کمپاین کې شاوخوا 1,000,000 کسانو دغه تذکيره ترلاسه کړې دي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی، یعنی د دلویل میاشتې تر اوسه پورې موږ شاوخوا 1,000,000 ورقي تذکيره تر اوسه پورې توزیع شوې ده.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې تمه ده د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن د یو دورځنی سفر لپاره واشنگټن ته ورسیږي. او شمیر نور مسایل هم لرو. لازادي رادیو سره پاتې شئ. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د خوست امنیتي مسولین وایي چې نن له غرمې وروسته د خوست ښار د یعقوبیو هډې په جومات کې د شوې چاودنې له امله لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او تر دېرشو نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په دغه جومات کې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسې بهیر روانو. له خوسته زموږ همکار نجیب الله لوخیل سره همدا د ټلیفون پر لیکه د نور حال ترې اخلو. لوخیل صاحب، سلامونه. که د چاودنې په اړه تازه جزئیات راته ووایي څه دي نور؟
زم په خپل نوبت تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ماسپښین خواوشا 2:30 بجې د خوست ښار د یعقوبی اړې په جومات کې د نوملیکنې مرکز ته نږدې بمی چاودنه وشوه چې د وروستیو ارقامو په اساس باندې په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 مرتي کسان وژل شوي دي او د یو سرتیري په ګډون 3 تنه پکې ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې یوه ښځه هم وژل شوې ده او بله ښځه ټپي شوې ده. د پیښې په ځای کې د خوست د امنیه قمندانۍ سرپرست منمل عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د جمعې د لمانځه وروسته رامنځته شوه او د دې پیښې ډیری قربانیان چې دي ملکي وګړي دي. دا وویل چې د پیښې ټپیان د خوست حکومتي او نورو خصوصي روغتونونو ته لېږدولي دي. د په پیل کې د مرګ ژوبل شمېر 10 تنه خوستو خواوشه. بیا وروسته د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې لس کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي او 9 نفر ټپیان شوي دي. ورسته خبری چې د خوست د عام روغتیا رئیس آزادی رادیو سره دغه ویل چې تر اوسه د خوست ولایتي روغتون او څلور نور خصوصي روغتونونو ته د پیښې له ځای څخه د وژل شویو 12 جسدونه او 30 نفره ټپیان لیږدول شوي دي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري وویل چې په دې پیښه کې یوه ښځه وژل شوې ده او بله ښځه ټپي شوې ده.
الوخیل صاحب، ځینې راپورونه داسې موجود دي چې دا انتحاري حمله وه؟
نه، د خپل چارواکو امنیتی چارواکو ویل چې دا بمی چاودنه وه. البته دا چې د ریموټ کنټرول په واسطه باندې وه یا دا چې هغه په ساعت باندې په ګړۍ باندې برابر شوی وه، دا هغه مسلې دي چې تر تحقیقاتو وروسته به دا معلوم شي. غواړم همدا لحظه یوه بله خبره هم نوه معلومات تاسو سره دا شریک کړم چې د خوست د عامې روغتیا مسؤلینو دا هم وویل چې په وژل شوو کې یو کس نور هم اضافه شو. د درملنې په وخت باندې یو ټپي چې ټپونه یې سخت وو هغې هم سا ورکړه. په دې لحاظ باندې اوس د وژل شوو شمېر 14 نفره شو.
الوخیل صاحب، د روسۍ پوښتنې په توګه تر دې دمه خو د دغه پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې لا تر اوسه نه دی منلی؟
نه، تر اوسه پورې رسنیو ته بیا د پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستی.
ډېره زیاته مننه الوخیل صاحب. درنو دوستانو، وام اورېدل چې په خوست کې نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې د خوست ښار د یعقوبیو هډې په جومات کې د شوې چاودنې له امله 14 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندې زهر کلی کوي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو ګډ مسؤلیت دی. تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې روسیه او امریکا کولی شي په افغانستان کې ګډ کار وکړي. نور حال حدیث پردیس را کوي.
په افغانستان کې د نیابتي جګړې له اندېښنو سره هممهاله ښایي دا لومړی ځل وي چې یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د واشنګټن او مسکو د ګډ کار خبره کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو هیوادونو ګډ دښمن دی او پر وړاندې مبارزه هم باید په ګډه وشي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې دولت په دولت اړیکې او همکاري کولی شي په سیمه کې د تروریزم ګواښ کم او یا هم له منځه یوسي.
له تروریستي ډلو سره هر ډول تماس نه یوازې دا چې له امنیت سره مرسته نه کوي بلکې ګواښونه نور هم ډیرولی شي. موږ تمه لرو چې هیوادونه د دولت په دولت د همکاریو په زیاتېدو سره په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې امریکا او روسیه کولی شي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه پر مخ یوسي. نیوزویک مجلې د ښاغلي نیکلسن له قوله ویلي چې مسکو واشنگټن کولی شي خپل اختلافونه یوې خواته کړي او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې ونډه واخلي. که څه هم جنرال نیکلسن په افغانستان کې د روسیې او امریکا د ګډ کار خبره کړې، خو تر دې وړاندې ګڼو امریکایي چارواکو ادعا کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي، خو روسیې بیا دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی دریسیز شیر محمد کریمي هم په افغانستان کې د جنرال جان نیکلسن لخوا د امریکا او روسیې د ګډ کار وړاندیز غوره ګڼي.
روسیه سره سر خورو امریکا خپکیږي او کدی امریکا سره سر خورو روسیه خپکیږي، نو دواړو سره زمونږ په دوستۍ کې ګټه ده، تاوان هم نشته. نو که دواړه صادقانه دا تصمیم ونیسي چې د افغانستان د مسایلو په هکله دوی د خیر ښېګړې په نظر داشت مشترک کار وکړي، دا خو طبیعي خبره ده چې زموږ په ګټه ده.
د روسیا ژانسونو د راپورونو له مخې تازه د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې د افغانستان شمالي سیمې د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز بدلیدونکي دي. ښاغلی کریمي وایي چې روسیه په افغانستان کې د روانې جګړې او په ځانګړي ډول د داعش او یا د اسلامي دولت نومې ډلې له فعالیت او حضور نه اندېښنې لري او کومه چې دغه اندېښنې لرې شوې نه وي ښایي په افغانستان کې له امریکا سره ګډ کار کولو ته زړه ښه نه کړي.
د حدیث پردیس راپور ته غوږوي. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي چې د ورقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 1,000,000 کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړې دي. د دغه ادارې ویان روح الله احمدزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د سور په میاشت کې د ورقي تذکرو د ویش لړۍ لا چټکه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د پلان لمخې د ورقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې به شاوخوا 10,000,000 حق افغانان تذکرې واخلي چې یا یې تذکرې ورکې سوي وي یا شړېدلې وي او یا هم تر اوسه یې نه دي اخیستې. د دغه ادارې ویان روح الله احمدزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه په دغه کمپاین کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ورقي تذکرې اخیستې دي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی یعنی د دلویل میاشتې تر اوسه پورې موږ شاوخوا په سره سره د افغانستان کې په ټولو ولسوالیو کې مراکز د ولایاتو کې شاوخوا 1,000,000 ورقي تذکره تر اوسه پورې توزیع شوې ده.
افغان حکومت د ورقي تذکرو د ویش ملي کمپاین د 1,290 د دلوي د میاشتې په نیمایي کې پیل کړی چې د همدې کال په 2 میاشتو کې 2,00,000 کسانو، د روان مریض کال په حمل میاشت کې 2,00,000 کسانو او د سور په میاشت کې شاوخوا 5,500,000 کسانو تذکرې اخیستې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او مدني فعالان اندېښنه څرګندوي چې د ورقي تذکرو د ویش په کمپاین کې درغلي کېږي او یو کس په بېلابېلو نومونو څو تذکرې اخلي. خو د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزی دغه خبره نه مني او وایي چې که په دې اړه کوم اسناد موجود وي له دوی سره دې اشاره کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آریانیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت له دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ وویل د افغانستان ټول وګړو ته د تذکرو ویش به له ښې حکومتولۍ سره مرسته وکړي.
دا د هر افغان کار دی چې د دې لپاره کمپاین وکړي تر څو هر فرد د افغانستان چې دی یو د طبیعت تذکره ولري او دا په ټولو مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي، مخصوصا په انتخاباتو کې. یعنی کېدای شي هغه کسان یو تعداد کسان تقلب ترسره کړي خو په هغه پیمانه چې مخکې ترسره کېده هغسې نشي کولی. یعنی بیا هم ډېر خنډونه پکې اچولي دي او دا یو مثبت کار دی چې د حکومت دخوا شروع شوی دی او افغانان یې هرکلی کوي.
له دې سره په خوا کې د تېرې پنج شنبې په ورځ ولسمشر غني د برېښنایي تذکرو په اخیستو سره دغه بهیر پیل کړ. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي چې تر اوسه شاوخوا 200 کسانو دغه تذکرې اخیستي او نږدې 2,000 نورو کسانو ورته بایومټریک کړی. د دغې ادارې بیان روح الله احمدزی وایي دوی به ډېر ژر دغه بهیر له ارګه راوباسي او په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې یو بل مرکز پرانیستل سي او ورپسې به ولایتونو ته وغځول سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د کلای نظر په سیمه کې د ورقي تذکرو د ویش په یو مرکز په انتحاري حمله کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي له اړوندو امنیتي ادارو سره په مشورې او همکاري دوی د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کمی اندازې د افغانستان په بازارونو سناوړ اغیز نه دی کړی. د یادی خونی مرستیال خانجان لوکوزینن ازادي رډیو ته وویل د سوداګرۍ کمی اندازې د پاکستان په اقتصاد اغیز کړی او هغه لورې لیواله دی چې دا وضعیت بیرته سم شي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په بېساري ډول کمه شوې ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي دغه وضعیت د هیواد په بازارونو د پام وړ اغېز نه دی کړی. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل برعکس د دغه وضعیت منفي تاثیرات د پاکستان په اقتصاد زیات دي او آن ځینې سکتورونه یې د سقوط په حال کې دي.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د دوی میلیونه د دې خصوصا د وړو تجارت، د سیمټو تجارت، د ساختماني موادو، د غذایی موادو تجارت چې د افغانستان څخه کم شوی دی او د دوی خپله سرمایه ګذاري او سرمایه دار او سکتور خصوصي ته دولت ته ډېر تاوان رسېدلی. همدارنګه ترانسپورت یو درېدلی دی، همدا علت دی چې دوی علاقه لري چې بیرته تجارت ښه شي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور د وروستیو شمیرو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له 3 میلیارد ډالرو نه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ښکته شوې ده. له دې 3 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې مشر زاهد الله شینواري اندېښنه څرګنده کړې وه چې که حکومتي تګلارې سمې نه شي د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګري بیخي ختمه شي. د افغانستان او د پاکستان د سوداګرۍ خونې او خصوصي سکتور د سوداګرۍ مذاکره په اړه د پاکستان سخت تګلارې، سیاسي ستونزې، وخت نا وخت دغه هیواد لخوا د تورخم د دروازې تړل او ځینې نور هغه لاملونه بللي چې د دواړو هیوادونو سوداګري کمه کړې ده. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤل میر سید سعیدی وایي له پاکستان سره سوداګري په قصدي توګه نه ده کمه شوې، بلکې افغانستان اوس ګڼې بدیلې لارې لري او دا په اتومات ډول کمه شوې ده.
با کیت های بدیل زیاد داریم، واردات تعویض شده است. به می خاطر واردات است.
دوی مونږ دا وخت ډیر بدیل مارکیټونه لرو، واردات تعویض شوی لام دې کبل له پاکستان نه واردات په قصدي توګه نه بلکې په اتومات ډول چینورو مارکیټونه یې ځای نیولې کم شوې دي. او دا ځکه به سابقې دي چې کله پاکستان سره مساوداګري کمه هم ده په مارکیټ څخه غیز نه پریوزي. د د پوینا په خوا د افغانستان ډیری اتکا پر پاکستان او خوځ د افغانستان واردات او صادرات ویشل شوی دي. د ښاغلی سیدی پوینا دا وخت د افغانستان کورنی تولیدات ډیر شوی او د چابهار، اقینې، حیرتان، شیرخان بندر، تورغونډی او بندر عباس له لارو سوداګری ګراف ښه ساتل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله. تمه ده چې د برتانیې د بهرنۍ چارو وزیر بوریس جانسن نن د یو دورځنی سفر لپاره واشنگټن ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو د خبرداري په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهلت یوازې یو اونۍ پاتې ده، جانسن په پام کې لري چې له امریکایي چارواکو سره د دې او نورو نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په پام کې ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به د متحدو ایالاتو له مرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت له سلاکار جان بولتن او د کانګرس له غړو سره وګوري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلی جانسن به په دې کتنو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د ایران په اټومي موافقه کې اصلاحات رانشي نو امریکا به ترې ووځي. خو داسې ښکاري چې ښاغلی جانسن به د نورو نړیوالو مسایلو په اړه هم په واشنگټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. خبر پانه زیاتوي چې برتانیا، امریکا او نور اروپایي متحدان یې د ایران د هغو اقداماتو په وړاندې چې نتیجه یې د منځني ختیځ ناامني ده او همداراز د انټرنیټ له لارې د تهران د تخریبي فعالیتونو، د حزب الله د ملاتړ او د بلستیک توغندیو د خطرناک پروګرام د مخنیوي لپاره په هڅو کې یوه خوله دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه روسیې، سوریې او شمالي کوریا ته د اشارې په ترڅ کې د ښاغلي جانسن له قوله لیکي چې وایي برتانیا او متحد ایالات په ډیرو نړیوالو مسایلو کې د بهرنۍ پالیسۍ له ورته ستونزو سره مخامخ دي. برتانیا ویلي چې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ته به ژمنه پاتې شي. دا موافقه د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی و. تهران په دې موافقه کې منلې ده چې د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا موافقه نیمګړې بللې او ګواښي کړی چې که د مې تر 12 نیټې پورې نیمګړتیاوې لرې نشي نو امریکا به ترې ووځي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د اپریل د میاشتې په وروستیو کې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په جلا کتنو کې له تهران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې. فرانسې او جرمني له برتانیا سره ورته دریځ خپل کړی او له واشنگټن څخه غواړي چې له دې موافقې دې نه ووځي.
د احمد تکل راپور ته غوږی او دا هم د دې نیم ساعته خبري خبرونی او لومړی ورسته مطلب په داسې حال کې چې نن د قلم نړیواله ورځ ده او قلم په خوونی او روزنه پورې مستقیم تړاو لري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سکل به د پوهنې کمیت او کیفیت لوړ د مسلکي خوونکو شمیر به زیات، شپږ زره نوي خوځي به جوړ او په دغه سکتور کې به ګڼې ستونزې هوارې کړي. خو د افغانستان اکثره خلک زکونکو او د زکونکو کورنۍ وایي د پوهنې په نظام کې ډېر ستونزې په ځای پاتې کیږي او دا شان ژمنی ډیر اوریدلې. زموږ همکار خان محمد سین په دې اړه یو تفصیلی راپور چمتو کړی چې پام مو ورته راړو.
په افغانستان کې هر کال د حمل د میاشتې په لومړیو کې د نوي کال د پیل پر مهال برحال ولسمشر په سمبولیکه توګه د ښوونځي زنګ ټنګوي او د پوهنې د پراختیا پرمختګ او په دې برخه کې د ستونزو د هوارولو ژمنې کوي، خو وروسته لیدل کیږي چې ډېرې ستونزې په خپل حال پاتې وي. سکل هم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پوهنې د ورځې په منځغونډه کې د پوهنې د کمیت او کیفیت په لوړولو تاکید وکړ او ټولې دولتي او غیر دولتي ادارې مکلف کړي چې د پوهنې د سیستم لپاره پراختیا سره همکاري وکړي.
سال 1397 را سال حمایت از معارف کشور اعلان میکنم. هدایت من به تمام وزارتخانه
دیر لسوا و نویم المریز کال لپوهنه ندم لاتر کال لنویم طول وزارتونو تمیلر خونه داده چه لپوهنه سرا هر ارخیز امرسته وکلی او پوهنه پخپل هر پروگرام که زای کلی.
خود افغانستان ډیری خلک خون کې زده کوونکې او د زده کوونکو کورنۍ وای دوی هر کال دغه شان تکراری ژمنې اوري خو عملي کېږي نه. د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي چارو رئیس کمال ناصر وصولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پوهنې د کمیت او کیفیت د لوړولو لپاره د حکومت روانې هڅې کافي نه دي.
بدبختانه چې په دا تیرو اوو کلونو کې د معرف وضعیت یو ډول ده، حتی د رکود په طرف باندې روان ده. هغه څنګه په افغانستان کې دولتي مکاتبو کې درس نشته، ده کم نصاب هم چې دوی لري لا په کارپوی معلمین نشته. هر هغه څه چې موږ یې د معرف نه غواړو په د اخرو وختونو کې موږ نه دي لاسته راوړي.
سه کال د افغانستان د ولسمشر او د پوهنې وزارت د چارواکو یوه ژمنه دا ده چې تر راتلونکو دو کلونو پورې به په هیواد کې 6000 نوي ښوونځي جوړ کړي. ښاغلی وصولي وایي که د پوهنې نظام ته کافي بودیجه ځانګړې نه شي، شته ستونزې به پر ځای پاتې وي. خو آیا د پوهنې وزارت د 6000 نوو ښوونځیو د جوړولو بودیجه لري؟ دا پوښتنه مو د مالیې له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت وایاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل
د ونوی بودیجه کې 200 مکتبونو د جوړولو لپاره موافقه شوې. د 6000 نور مکتبونه چې دوی یادونه کړې، موږ په دې برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو سره بحثونه شروع کړي تر څو د دې لپاره هغه مالي امکانات یا مالي چارې برابرې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري. د نورستان ولایت یو ښوونکی وایي په دغه ولایت کې پوهنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
زه مولای اشرف الدین د وایګل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پاسې پر نیم معرف دی، مسلکي استادان نشتون د وجنه شاګرد ضعیف پات کیږي، کانکور ته لار نشي پیدا کولی، دولسم سند هم نشي اغوستی، تعمیر نه لري، هر ځای سلاش د ونې لاندې شاګرد ناست دي، د خارجي بورسونو محرومي یو، د داخل کم پوهنتونونه دغه زموږ چانس دی، هغه موږ نشو اغوستی. موږ دولت نه غواړو باید د استادان مسلکي ولګي او موږ ته باید د نور ولایتونو په دغه باندې لحاظ وکړي چې د کتابي درسونه نشته، باید موږ ته
د ولسی جرګې غړي سامعه عزیز سادات مناسب چاپیریال د زده کوونکو د سالمې فکري ودې او زده کړو اساس ګڼي. مېرمن سادات ازادي راډیو ته وویل سربیره پر ولایتونو، ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې چې ګډ شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري، حکومت نه دی توانېدلی چې حتی په کابل ښار کې هم د ښوونځیو د ودانیو د کموالي ستونزې له منځه یوسي.
د ساحه بیکی پاک ما مدت 12 سال شد میبینیم که زه د کابل ښار د دیکی پاک په سیمه کې له 12 کلونو راهیسې وینم چې د نجونو یو ښوونځی په کرایي کور کې ځای پر ځای دی او وضعیت یې ډیر خراب دی.
د پوهنې وزارت وایي اوس په ټول هیواد کې 12400 ښوونځي شته چې 9000 ودانۍ لري. د ولسی جرګې بل غړې برېښنا بدی وایي که ښوونکی له مادي پلوه ډاډمن وسي، کولی شي په ښه توګه تدریس وکړي. دا وایي د افغانستان اکثره ښوونکي د اقتصادي کمزورۍ له امله په کرایي کورونو کې اوسېږي او سره له دې چې حکومت ورسره ډېر ځلې د ځمکو د ورکړې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. د دې ستونزې په اړه د کونړ ولایت د ښوونکو د ټولنې رئیس حاجي حیات الله او د کابل د باګرامیو د ولسوالۍ د قلای نومان د ښوونځي ښوونکي نذیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا فرمان چې کوم صادر شوی و دا خو جناب کرزي صاحب صادر کړی و، خو کله چې زمونږ جناب اشرف غني صاحب رئیس جمهور شو نو هغه چې کوم دا فرمان د کوم وخت نه شایع کړی دی، د کوم وخت نه دا اعلان کړی دی، دا خیر دا په دې خواته بالکل دې خبرې ته توجه نه ده شوې. یو کس ته هم تر اوسه پورې ځمکه نه ده ورکړل شوې.
دا دولت پاول چې موږ ویل چې موږ ځمکه ورکوو، هغه ټول دروغ وته. نه ځمکه معلوم ده، نه خو نه معاش صحیح ده، نه هیڅ شی نشته. مشکلات خو ډېر دی که وایي ټول نه ختمیږي.
د دوی په خبره په هیواد کې پوهنه متوازنه هم نه ده او له یوه ولایت تر بله پکې توپیرونه لیدل کیږي. دوی د مسلکي استادانو نشتوالی د دغه ستونزې عمده لامل ګڼي. په دې اړه د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری وایي د ښوونکو د تحصیل په پام کې نیولو سره 8000 نوو ښوونکو ازموینه اخیستل شوې او له 20000 نورو به هم واخیستل شي. خاغلی شینوار دا هم وای چې نوې نصاب د پوهنې لنړیوالو معیارونو سره سم ترتیب شوه، د نوو کتابونو د چاپ پروسه پیل شوه، د اصلاح لپاره نوې ریفورم جوړ، 115 نوې ښوونځي ودان، 113 ښوونځیو ارتقا کړي او 115 تړلي ښوونځي پرانستل شوي دي. د پوهنې د وزارت پر دغه ژمنو شاوخوا میاشت تیریږي، خو آیا په دې موده کې د پوهنې د ستونزو هوارولو ته کوم ګام اخیستل شوی؟ په دې اړه د کابل ښار د مولانا جلال الدین بلخي د لیسې زده کوونکي فرزانه وایي:
زمون مشکل دا چې چوکۍ نه لرو، کتاب نه لرو، مسلکي استادان نشته ده او یو میاشتې شوي دي د تعلیمي کال او موږ ته کتاب نشته ده او درسونه مې پاتې دي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد صدیق پتمن وایي: اوس مهال د هیواد د پوهنې نظام له ګڼو ستونزو سره مخ دی او که هوارولو ته تدابیر ونه نیول شي، د اصلاح، پرمختګ او پراختیا لارې به یې تړلې پاتې شي. د ده په باور د پوهنې د پرمختګ او پراختیا بشپړوونکي عناصر چې مسلکي ښوونکي، کتابونه او مناسبه زیربنا ده، اوس هم نیمګړتیاوې لري او د ده په خبره د هیواد د پوهنې پر نظام یې ناوړه اغېز کړی دی. خود پوهنې وزارت وایي د پوهنې د نظام د اصلاح، پرمختګ او پراختیا لپاره یې یو 15 کلن پلان جوړ کړی چې لومړی پړاو به په راتلونکو 2، دوهم به په 15 او دریم به په 15 کلونو کې پلی او ښې نتیجې به ورکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، وخت 4:13 شوي. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په خوست کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې له یو مرکز سره نن په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 کسانو ته لوړ شو. په دغه چاودنه کې چې نن ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د خوست ښار د یعقوبیو اډې د جومات په انګړ کې د نوملیکنې له مرکز سره وشوه. د یو سرتېري په ګډون 33 تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت کومې وسلهوالو ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان چارواکي د وسلهوالو مخالفینو له لورې د 2 هندي انجینرانو او د هغوی د 1 افغان ډرایور د تښتول کېدو خبر ورکوي. مخکې د 6 هندي انجینرانو د یرغمل کېدو ویل شوي وو. په کابل کې د هند سفارت چارواکو هم دا پیښه تایید کړې او ویلي چې د هغوی د خلاصون لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو نن په ټول هېواد کې د پولیو پراخ کمپاین پیل کړ. د روغتیا وزارت چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. پاکستاني چارواکي ویلي دي هېواد په جنوب ختیځ کې د ډبرو د سکرو په کانونو کې په 2 جلا پیښو کې لږ تر لږه 23 کان کیندونکي وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د ایران ولسمشر وایي چې امریکا به د 2015 کال اټومي تړونه په وتلو پښیمانه شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړی راشد خان چې د هند په غورلی کې لوبیږي، پرون د حیدرآباد د سن رایزر ټیم لپاره د ښې لوبې په خاطر د مسابقې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. راشد خان په 4 اوورونو کې 2 لوبغاړي وسوځول. دا د هند د غورلی د سیالۍ له پیله تر اوسه 3م ځل دی چې راشد خان د غوره لوبغاړي لقب ترلاسه کړی. حاضر دمه د حیدرآباد سن رایزر لوبډله د هند د غورلی د سیالۍ د جدول په سر کې ده. د هند په روانو سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان 3 لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ 1م پړاو لپاره په کابل کې د لوبډلو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د شاهین اسماعیل لوبډلې لپاره انتخاباتي سیالۍ روانې دي. څو غوره لوبغاړي دغه لوبډلې ته ورو پیژندل شي. نوموړی وایي چې په دغه انتخاباتي سیالۍ کې له کابل څخه 2 لوبډلو ګډون کړی او په 2 ګروپونو کې سره لوبېږي. په پام کې ده چې په کابل کې ډېر شر د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ 1م پړاو پیل شي. د افغانستان فوټبال د غوره لیګ سیالۍ شپږم پړاو اتلولي تیر کال له کابل څخه د شاهین اسماعیل لوبډلې وګټله. او نن شپه د بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو ترمنځ د ال کلاسیکو سیالۍ په نیو کمپ استادیوم کې ترسره کیږي. دا په زړه پورې سیالۍ چې د کابل پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي، بارسلونا یې کوربتوب کوي. د ال کلاسیکو د تیر کال په لوبه کې بارسلونا د ریال مادرید ټیم ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید او بارسلونا لوبه د ال کلاسیکو په نوم یادېږي.
درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو وری وردشي خبرونه مرزي احمد زئی وړاندې کړل. اوس هم دوه ونیزي خبرونه د انصاف پلاټ کې او د ورکو شوی او عزیزانو ونیزي خبرونه لرو له ازادي راډیو سره پاتې شي.
د انصاف پلاټ کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې نه چې لومړی ماکرویانونه هم پکې دي، د نیاز محمد په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې کابوس باندې دیرش کاله دمخه په دغه سیمه یو دولتي کلینیک فعال و، ډاکټران هم دولتي وو، خو په وروستیو څو کلونو کې دغه کلینیک شخصي شوی، خدمات یې د پیسو په بدل کې دي او کافي هم نه دي. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د نیاز محمد او ورپسې به د عامې روغتیا وزارت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه دی او د کومه ځایه د ټلیفون کړی؟ زما آواز درځي؟ پوښتنه مې دا ده چې نوم دې څه دی او د کومه ځایه د ټلیفون کړی؟
زما نوم نیاز محمد ده، کابل نه تاسو سره خبرې کوم.
څه مشکل دې لرلو؟
مشکل مې دا ده چې 45 کاله مخکې میکرویان جوړ شوی و، له دې سره زمیمه کلینیک هم جوړ شوی و. دا کلینیک دولتي ده، ولې بعض وختانه انتباله دوه درې ده څلور ده مستند نه پوهېږم. دا 45 کاله کېږي درې یو شخصي سړي ته ورکړی ده. تصادفي زه په راهنما کښې ناست وم، هغه قراردادي اسناد راوړو، څوک چې وسیلن کښې فعالیت کوي هغو تېل ښځه ولاړه امریکا ته، همدا راته امضا کړه. نو دا اوس شخصي شوی ده کلینیک، شایې کورس جوړ کړی ده، نیمې نسایي ولادي دندان دا پکښې فعالیت کوي. ډېر مقبول ښه ځای ده، دا د دولتي دپاره ده، دا د هغو خلکو دپاره ده چې دلته مثلا مسجد د شپې د فتن ورکړي، تاسو بهتره پوهېږي، یا فشار جدي یا قلبي راسي یا اکسیجن کمبود سي یا لومړنۍ کومک ته ضرورت لري، دا یې اخر ته په شخصي ته یې ورکړی ده.
دغه کلینیک دولتي و، دا ځمکه هم دولتي ده او کلینیک هم دولتي و. چې اول جوړ شو
45 کاله مخکې زمیمه دې دی، هغه بلاکو ده، دولتي ده. نو دومره زه نه پوهېږم چې دا یې سره میاشت ته ورکړی و که سیاتي امې سره ولو، خو کاملا دولتي ده. اوس شخصي بزنس پکې روا ده، موږ مخالف د دې نه یو. ډاکټر دا کار چې کوي ولې د چا درد نه پرې روا کېږي؟ دولتي خو نوکریوال لري، شپه ورځ پکې فعالیت کوي. دته فرض نور چې زما فشار وګوره، نه ته وایي بفرمایم کېنه یوه خوا دې خوا یو چکر وکړي پاش مجمه ده بس عاجلس. نو ته په جرات نه شي ورته ویلی، خلک ډېر ځوروي. هغه په دې اوس خو دا نه پوښ درته دوه نیم زره فامیله کار کوي، قیمت خانه ده، خلای زمان خان ده، هر ټول کولی شي. بدې نه یو غریب او غربه یو مجبور سړی، یو سړی چې څوک نه لري تنه ورشي دلیل یو استفاده تېر وکړي، مګر بدبختانه موږ له دې نه محروم یو.
لږې لږې پوښتنه به زه هم کوم، په دې منځ کې به زه پوښتنې کوم چې بیا مې هېرې نه شي. دغه کلینیک کې چې اوس ډاکټران دي، دغه دولتي دي او که نه شخصي دي؟
شخصي دي قربانه، فیس اخلي، فیس چې نوشي جانې هغه د دې کار ده، فیس په شخصي ده، خپل ځای ته یاتېږي، قرارداد یې کړی ده، دلې کار کوي. کلینیک شایې څو هغه اتاقونه د بستر دپاره وو، لابراتوار ولو، هغه یې کور ته ورکړی ده، بل بزنس بهدود کښې کړی ده.
هغه وخت چې ستا په یاد راځي، څلوېښت کاله مخکې یا دېرش کاله مخکې، هغه وخت کښې پکې ډاکټران دولتي وو؟
کاملا سره دولتي ولو، دا داخلی جنگو کی دا دولتی ڈاکٹران ولو
نو تاسو خدل تدیر کورونا پراته است نفوس به هم زیات کافی بی دغه مشکل تاسو وزارت صحت عامه ته ویل
کوم 2019 کې ولغلو هغه وزیر چې په جاپان کې ده وای نفر راځي ته سره خبرې وکي هغه موږ ته موږ شکایت واورېدو بیا راتېرلې ان شاء الله تاسو مطمئن اوسئ موږ جدي دا موضوع تعقیبوو بیا تعقیب نه سره بیا 2012 کې بیا لاړو بیا هلته یو سړی یو نهار ریسپشن تغیر کړی و نفر یې بل څوک ولو وایي زه بیا سم خیمسود ورته راوړم فکر کوم کوم سکرتر و دې وزیر و څوک ولو هغه راغی هو دې نه لدي دا رخصت کړلو او تر اوسه بیا تنه چا نه ده ویلي او بله خبره دا ده بیا کلینیک که موږ ورغلي وای که نه وای ورغلي دا د دولت ملکیت پراپرټي ده دوی خپله باید پوښتنه وکړي که دقیق خبر ده دا کرا ورکړی ده هغه چا چې قرارداد کړی امریکا کې دغه پیسې مصرفوي او دوی پوښتنه نه کوي ښه خبر ده دوی باید پوښتنه وکړي مسؤلیت لري قربانه
اوس څه غواړئ تاسې
پوښتنه دا ده چې دا دولتي سهولت ده اکسسبلٹی ڈیٹا ڈیرا نژ ڈیٹ پہ جرات پر پلائسو یو عاجل کار مثلا فشار بھی سپتائی قلبی بھی اکسیجن رسول بھی خون ریزی بھی مجھ پہ ڈیٹا ورسو کمارمدار دا کچھ کے نہیں
دا انصاف پلٹا کے
دغه ستونزه مد عام روغتیا وزارت د وقایوي طب د عمومي ریاست له سرپرست ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال سره شریک کړه. جناب اروال صاحب، د لومړي ماکریان اهالي راډیو ازادۍ ته ټلیفون کړی چې تقریبا 1.5 کاله 1.5 کاله مخکې کله چې لومړی ماکریان جوړېدو د یو کلینیک هم لرلو، بیا جوړ شو او دا کلینیک دولتي و، ډاکټران هم دولتي و او خلکو ته خدمات عرضه کول، لیکن اوس ګورو چې دغه کلینیک شخصي شوی دی او خدمات چې عرضه کوي د پیسو په مقابل کې عرضه کوي. ستاسو نظر مې غوښتو چې دا څنګه اول دولتي و او اوس شخصي شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو من دی مکرانو دی وسیدون کنه چې خپل مشکل تاسو سره شریک کړو، بل اخر من څه تر ورسید او زه به هیله دا مکه مخکې دینه چې سوال ته جواب وایم. ځوان چې د خلکو نظم هیله دا چې صرف یو څو کسه یا خصوصا د وکیل وکیلان دی بلاکونو چې یا د دې مشر د دې مکرانو چې دی چې وزارت صحت عامې ته راشي په دې باندې موږ نږدې نه خبره وکړو او مربوطه څانګې ته به کېدای شي هدایت ورکړی شي. یوه موضوع او دوم دا ده چې زه م افسوس کوم او حیران یم چې دا څنګه یو دولتي کلینیک او هغه په شخصي کلینیک بدل شوی دی. زه د عامې روغتیا د وزارت د یو برخې د مسؤل په توګه دې موضوع نه قطعا خبر نه یم او وزارت صحت عامې تر اوسه داسې کوم اقدام بنوي کړی او نه کوم هدایت ورکوي چې رسمي دولتي کلینیکونه چې کوم ځای کې موجود و حتی نور زیات جوړ شو، نو دا چې پخواني جوړ شوي رسمي منظور شوي کلینیکونه شخصي شي دې ته یې کوم تر اوسه لا داسې کوم لایحه یا کوم طرحه یا کوم هدایت نشته. خو بیا هم من کولای شي د دې مسلې زیاته پلټنه وکړو او خوشحاله به پدې شو. دا چې زه پوهېږم چې تاسو وویلې چې کدی ورونو پخا د وزارت مسؤلین یا نور چا سره کتلي، خو یو ځل بیا به هم زحمت شي ورته او دغه مسله تر موږ راورسوي، موږ به تر خپل حده کوشش ورسره وکړو.
جناب، که ستاسو ته مراجعه وکړي څومره همکاري به ورسره وکړي؟
طبعا د تاسو ته معلومه ده چې په دولتي برخو کې ټول برخې ځان ته مسؤلیتونه یا مسؤلین لري. زه اوس لپاره د ریاست عمومي طب وقایوي سرپرست یم، خو د دې سره سره زه حداقل د دوی دا مسله د وزارت رهبری ته رسولای شم او څه فیدبک یا څه عکس العمل چې د هغوی د خوانه یې هغه به دوی سره شریک کړم او زه به هم خپل همکاري وکړم د کابل د اوسیدونکو چې دوی سره څونه کولی شم مرسته وکړو، خو لږ د خبرې وضاحت دپاره ضرورت لرو.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې نه چې لومړی مکروریانونه هم پکې پراته دي، د نیاز محمد په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټلیفون کړی و چې په دغه سیمه کې سباندې 1.5 کاله مخکې یو دولتي کلینیک فعال و، خو اوس دا کلینیک شخصي شوی او د خدماتو په بدل کې د خلکو نه پیسې اخلي او د عام روغتیا وزارت د وقایوي طب د عمومي ریاست سرپرست ډاکټر سید حبیب الله اروال وویل چې دوی د ورته مراجعه وکړي چې موضوع بررسی او د ستونزې حل ته لارې چارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما فریبا زهر سلامونه ومني. دا ونی به بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې واورو چې په خپلو سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه یې راټوي. که چیرې تاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړی ورکوي، نو قلم او کاغذ راواخلئ. د نورو دوستانو شمیرې چې په پیغامونو کې وای تر سره ولیکئ، کېدای شي تاسو ورکم په همدې کسانو کې پیدا سي. نور مونږ زندوم لمړی د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو.
بله، السلام علیکم. زلال احمد هلمند څخه میاړي کني ولیا ده. دلته یو ورور دی ما پیدا کړی دی، د محمد نصیر په نامه دی. د اته کال کیږي چې دلته یو پوسټ د کومندان سر د امامت په نامه ده. دا کومندان سر ورسره دی، نو نوم شي چاته نه شي. مقصد ما خپل پښتنه ځنی کړی ده او داسې بولم د لهجه څنګه څه د غزنی د خلکو رقم ده. نو که د هر چا یې کولی شي چې زما سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، 0 8 8 9 4 9 4 0. یو ځل بیا وایم، 0 8 8 9 4 0. کولی شي چار سړی زما سره اړیکه ونیسي، بیا دا سړی زه دستي ورته پیدا کوم. سم بیا مشکل نه لري. نور د ازادي راډیو مننه، خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد زبرالحسن. ما یو شی پیدا کړی و 15 کال مخکې، د کابل کندهار پر لویه لاره باندې. که څوک پیدا شوی یا څوک یې مخاوي، هغې خپل دغه شی معلومات په لاس راکړي. او که چېرې دغه شی د خپلې خاوند تاکې ته په دغه شماره زنګ ووهي، دا زما شماره زه ورته بیانوم: 0 9 5 4 4 9.
زه حاجي ګل احمد د لوی مانده څخه خبره درسره کوم. دغه مخکینی ورور چې وویل چې زموږ مړی ورک دی، دا چې دی د لوی مانده مانده راوړی و، او نور په نهی چې له بنانه وسلمان مې د پیژنه کې دوه ایستلی و. پر غاړه باندې زما سیمان د تعویز و، د طالب هغه په نامه دی. سپین کالی و، غاړه روغه و، لستوڼې نه دي روغه. داسې بربخان نه تڼۍ پر دروازه باندې چولی وې. دلته د لوی مانده په اجره کې شخ کړی دی. وسلام.
السلام علیکم. زه حاجي اسمت الله د کندهار د اجلاس څخه خبر کوم. ما یو هلک پیدا کړی دی چې خپل نوم نصیر احمد سی او د پلار نوم کریم محمد. وایسوی د کندوز ولایت اوسیدونکی یم. 15 کاله د مخه کندهار ته د دیني زده کړو دپاره راغلی و. اوس یې پلار هم مړ شوی دی. د ده څه د کور ادرس ورک دی. که هر څوک دغه یا څوک پېژني، لطفا دي ما ته د ټېلیفون په دغه شماره زنګ: 0 5 0 2 5 2 9 1. یو ځل بیا شیره وایم: 0 5 0 2 5 2 9 1. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 0 0 2 0 2 2 1 یاو دوا چلور یاو یاو پینز
درن دوستان و اوس په تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اوره کازان پکښ لټوي.
زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو ځوان چې یار محمد نومیږي د دیرشو کالو پر شاوخوا دی او د پلار نوم یې محمد عثمان دی. په تن جګ نری په چپه ورځ کې کوچنی دانه لري او عصبي ناروغي هم زیاته ده. درې میاشتې کېږي چې د ګریشک په سیمه کې نادرکه شوی دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای هم نشي یادولی او د خپل اسلامي همدردۍ د لارې دې زما سره همکاري وکړي او په لاندې شمېره دې ما ته زنګ ووهي. د پسیو نمبر 02 02 85 3 5 شپږ څلور. د ټلیفون نمبر 04 04 05 82 03 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار سلام زما یو اندوال دی زما محمد حسن خان په نام دی د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ دی د سلیمان لایق زوی دی. خو عمر کې تقریبا درې میاشتې کې چې نادرکه شوی دی. هر څوک چې په دا نفر باندې حال لري په دا شمېره دی الیکه ونه شي 0 0 0 0 1 1 1 1. پر دا شمېره دی الیکه ونه شي. ملا محمد قاسم په نامه د سلیمان زوی دی د پادخیلو د کلي د ارغستان ولسوالۍ د کندهار ولایت دی.
السلام علیکم. مانم صدوح غسی مرز یو دغه ورک دی نوم یې باز خان نومیږي. هغه ورک دی ډېر وخت کوچني اولادونه او سپین سارې مورې خوراکېر پاته ده. نو دا که پیدا سو په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړی که به یو په خبر 0 0 9 2 5 2 2 8 9 1. بیا شمېره تکراروم 0 0 9 5 2 2 8 9 1.
السلام علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیلو د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو خوری ورک ده که هر چا ته یې په علما کې دې شمارې ته دې زنګ ووږي 0 0 8 9 9 0 0 9 4. کارچا زنګو هغه خپل د بابا تر لاسه کی. وسلام.
زه دغه مزه خپل عبدالغنی میرم د اجمع مرکزین زویم د هلمند ولایت مشاکله د ولسوالۍ. زما یو زوی دی د عبدالحی په نامه. دا نه کاله کېږي چې د کوره څخه ناداره کوي. دغه کې هر مسلمان ته پته و درک معلوم وي د مړه یا د ژوندي د دغه ازادۍ د لارې دې یو تماس ونیسي. وسلام. موږ ډېر سرګردان وي چې عیالونه پاتې دي کورې دی. مثلا موږ ډېر پښتوي شوي دغه هر مسلمان ته که درک معلوم دی دغه دې یو زنګ به د ازادۍ د لارې څخه ووي. وسلام.
السلام علیکم. زه هستم احمد د هلمند ولایت څخه. دغه پیغام پریږدم چې زما ورور روزی محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو که دی زما غږ په خپله اوري او که یې بل ورور په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. شمېره وایم 0 0 8 2 4 3 2 2.
السلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کشکلا د کلي اوسېدونکی زما نوم کدین د دمې ورور چې 1.5 کاله عمر لري. دا شپږ میاشتې کېږي چې له کوره وتلی اداره کې ناست دی. د زمري په نامه در که په خپله د هغه غږ اوري یا بل چا ته معلومات دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 0 1 1 8 یو بل شماره ده صفر وو څلور واري وو اته نه یو دوه صفر دغه شماره ته دې زنګ ووهي خپله جایزه به ترلاسه کړي. فقط وسلام.
بله السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه نعیم خان خبرې کوم. زما یو ملګری دی، د درې کاله کېږي چې درکه شوی دی، هېڅ حال احوال پته نه لګېږي. د هر چا ته معلومات دي، ما ته دې په دغه تلیفون شمېره زنګ ووهي، امیل نه لېږي. 0 500 450 یو ځلې بیا وایم، 0 500 450 ډېره مننه لیازه دی ردیونو.
زما سلامونه دې د ازادي راډیو د کارکوونکو ته ورسېږي. نو زما یو د اکا زوی دی، د بیدالله په نامه دی، د اکا د اکا زوی دی. دغه که هر چا یو درکه راکوي نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي او معلومات یې راکړي، او بخشش به ډېره ورکړم. مننه، کور مو ودان.
زما یو ورور ورک دی، د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د شارکې د کلي څخه د سره په تماس کې یم. زما یو ورور نوم یې دادو دی، د شارکې دی، اعصابي تکلیف لري په د سترګو په د مابین کې، د ورځو په مابین کې دلته یو زخم هم لري، اعصابي تکلیف لري چې دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. که یو چاته معلومات کړي بس په دغه اړیکه دې زنګ دغه تماس ونیسي. دغه اوس ما زنګ درته ولی 0202 8 15 6 8.
بله السلام علیکم. زه حکیم احمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زما ورور روزی محمد نومیږي، د عبدالحنان زوی دی، تقریبا د 15 کلو به و چې ورک شوی دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ دی. نو که دی خپل زما غږ اوري، او که یا بل ورور په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 و 0 8 و 2 3 2 شمېره یو ځل بیا 0 و 8 4 3 3 و 2. دا ازادي راډیو ته ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکلا و نسوالی ته خبر کوم. زما یو ورور دی، د عبدالعظیم په نامه دی، د چقیم کساب زوی دی. دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. د 10 کالو دا 3 کاله کېږي چې دی ورک شوی دی. 0202 8 15 3 5 0. په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د کندهار سره کوټوال خبره کوم. زموږ د کلي د مامان نیزی صدله ماما په کلي کې په ګوګو ماما سیوا دی. نو دا یو کال دوه کېږي چې ورک دی. هر مسلمان ورور کله دغه په اړه معلومات لري، دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. 0 اویا درویشت اتلس 200 دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي.
اولا سلام علیکم. ورور نن سید محمد دی، د جړې ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. زموږ بابا ورور نه دره کوي، دا چې اته میاشتې نه میاشتې کېږي د جړې ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. ورور دغه اعلان کې په راډیو کې هر ځای چې ورور د ازباني وکړي. نن یې ګل محمد دی، د بسم الله راکا زوی دی، او د سلیکلاخ شی دی، د ماکوانو د سیمې دی. نور په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت اللہ. جنہ چبلہ زابل وائتنا در سرسپار ولسوالی نزسی سر پا تماس کیم. مر یو قریب دی سی نامن جان محمد دی، در پلان یا محمد دی تقریبا اتل شل کال عمر اکی دی شورک دی. کسو پا حق لم معلومات لری ہے در مازا باوری مستج خبر راکی. او دلتا یو روار تقریبا یو تلو پنزو انی لمخ دلتا مستجا په راډیو کې ویلو چې موږ دلته یو سړی دی، نو هغه جان محمد زموږ قریب دی. که چیرې دی موږ دا غاورې، نو موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. 0 و 0 5 9 6 2 0. یو وارې بیا تکراروم، 0 و 0 5 9 6 2 0. وسلام.
زه غلام جان د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دی د تورچا په نامه تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که څوک په دغه اړه معلومات لري زما ټلیفون ته دې زنګ ووهي. زما ټلیفون شماره 0-2-0-2-0-3-0-2. ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0-0-0-0-2-0. مننه کوم، خدای پامان.
مننه کوم وروره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یوځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.